خوشحال لړیتا هوګستل 15 بجې شي زه تاسو قربا سره لمومن د نوځه د نسخه خبرونه ورستي خبري غړی دا ولې کې به مونږه کوشش کوو چې تاسو ته نیک فنیقه د عمران خان د لاند مارچ په اړه معلومات درکړو دغه راز نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحق کاکړ ته تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړئ.
سرټکی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تحریک انصاف د اسلام آباد په لور جنرال سوي لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد څخه بیرته پیلېږي. د یوکرین فوج عمومي قمانداني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولی. د برتانیې کرکټ ټیم نن په دومه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې هند ته ماتې ورکړې او فاینل ته رسیدلې ده. او سم د خبرونو تفصيل د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تحریک انصاف د اسلام آباد پر لور جنرال سوي لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد په بیا پیلېږي. دا وخت د وزیر آباد په کچری چوک کې خلک راغونډ شوي او د تحریک انصاف مشران ورته ویناګانې کوي. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر پر درېمه تر برید وروسته جنرال سوي چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون ځینې نور کسان زخمیان شوي ول. د لاریون د بیا پیلولو اعلان پرون عمران خان په ویډیوي پیغام کې وکړ. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې دي زر تر زره انتخابات وسي. بلخوا مرکزی حکومت دا لاریون ته فتنه لاریون وایي او هوډ یې څرګند کړی چې د مظاهرېچانو مخه به نیسي. د راولپنډي انتظامی اعلان کړی چې نن تعلیمي ادارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف پلویانو پر عمران خان د حملې په غبرګون کې له تېرو درو ورځو راهیسې د پنډي او اسلام آباد ترمنځ لاري بندې کړې وې چې نن یې بیرته خلاصې کړي. په عین حال کې د اسلام آباد پولیسو او وفاقي حکومت تخواست کړی چې د امن او امان یقیني کولو لپاره باید د دوی واک تر نړیوال هوایي ډګر او موټر پوری وغځول سي. د قبایلی ضلع د ټیکدارانو اتحادی ویلي د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکول له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو دړکه ورکړه که پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو د کمی ستونزه هواره نه سوه نو دوی به احتجاج وکړي. پر دغه مهال مشالډو سره په خبرو کې د اتحادی مشر ظاهر جان وویل وفاقي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره کومې پیسې ورکوي سو صوبایي حکومت یې په نورو مدونو کې خرڅوي. تکړه په سواد کې پرمختیایي کارونه روان دي او ټیکدارانو ته پنګ هم ورکول کېږي خو په قبایلي ضلع کې کارونه په ټپه درېدلې دي. تر اوسه صوبایي حکومت د ټیکدارانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې لمخه د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالصې ګټې 80 ارب روپۍ او د قبایلي ضلع پرمختیایي پنګې نه ورکوي چې له کبله یې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده. بلخوا د ټیکدارانو اتحادیه وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي اختلافات پر خپل ځای خو باید له وفاقه صوبې ته لژل سوي د قبایلي ضلعو پیسې هم په دغو سیمو کې خرڅې کړل سي. د کراچی په ګډون د سیند صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومان په ګډون له 200 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. په کراچی کې د نیول سوي افغان کډوالو وکیلې مونیزا کاکړ پروند له مشالډو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هغه افغان کډوال هم نیولې او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ او جمشورو کې تقریبا 200 افغانان پولیسو نیولې دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د سند د پولیسو مشر غلام نبی میمن سورج وړاندې ویلو چې واځي د هغه افغانان پر ضد کاروایی کوي چې قانوني اسناد نه لري یا په کم جمهوریت کې ککړوي. په دې روسي کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ ګړندۍ شوې او د شهر د یوې هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډو ته ویلي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اکتوبر په 15مه د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور 15 افغان سندرغاړي نیولي او د کراچۍ زندان ته لیږلي. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګری استازي ګلدین پروند مشالېډو ته وویل چې نو ولسي افغانانو د خوشکو لپاره هڅې کوي. د یوکرین فوج عمومي کمانډاني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د باکموت او اودیوکا سیمو پر لور په خپلو بریدونو کې شدت راوستی. د یوکرین په ختیځ کې په جګړه کې شدت په داسې وخت کې راغلی چې د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د دنیپر سیند غربي غاړې ته په جزوي توګه نیول سوی خیرسون ښار څخه د ځواکونو ایستلو حکم کړی. دا په اوسنۍ جګړه کې روس لپاره یو لوی زیان دی. د یوکرین فوج وایي چې په لوهانسک کې هم د روس حمله پر شاتم بولې د روس واکونو په دونیتسک لوهانسک دنیپروپتروتسک زاپوریژیا مایکولیو سومی او د خیرسون په سیمو کې پر ډیر ځایونو توغندي توغولې دي. د کرکټ شلوزه نړیوال کپ کې د برتانیې ټیم نن په دوه نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او پایلوبه یا فائنل ته ورسېده. لوبه د استرالیا په اډلیټ ښار کې وسوه. برتانیې وتوانېده په شپاړس اورونو کې د هند د 190 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ یو لوبغاړی ونه سوځېدی. پایلوزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او سره الیکس هیلس څلور اتیا منډې جوړ کړې. په دې ترتیب برتانیا را روانه یکشنبه یعنی د نومبر پر دیرشمه له پاکستان سره د فائنل وبخشي. د نومبر پر دیرلسمه له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل شي عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د ترک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی. په خبر پښتونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګیدو امکاناتو په اړه یو کارپوه وایي.
راتلون کې درې څلور ورځې ډېرې اهم دي. کدی کې دو د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دو چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې دی بیا به گورنر راج لګي.
د قبایلی ضلعو ٹھیکداران وایي د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
مودا تجویز دی چې دوی متخپل هیډ کولو کې ډایرکټ فنډ هغه ته رسی ډایرکټ مرج عضلات منتقل کیږي.
او د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تړاو لرونکي یو وفاقي وزیر وایي چې د عملیاتو پر مهال له بولان څخه ښځې لا درکړل شوې وي.
بولان واقعی آپریشن ہو آگے کے سلور کسان شہید سو اور تقریباً لور ہوا کھڑا
نور ہم یوشمین موضوعات لرو لبشا لڑیو سرو سی. او سب د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور لاریون یا لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی. عمران خان پرون په ویډیوي پیغام کې ویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چېرته چېرې د پر قافله ډزې شوي وي او 10 کسان پکې زخمیان شوي وو او یو وجل شوی وو. عمران وایي د لاریون هدف یې وفاقي حکومت اړستل چې له وخت مخکې انتخابات وکړي. بلخوا وفاقي حکومت د لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی. وایي چې انتخابات به په راتلونکي کال پر خپل ټاکلي وخت کېږي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا خموس د ټلیفون په کر خري. طاهر خان صاحب ستړي مشي او زموږ اوردونکو ته وایي چې د عمران خان لانګ مارچ پیل شوی او که څنګه؟
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته. سلورنیم بجې پخپل عمران خان ورکړې وي چې دی به وینام کوي مارچ آغاز به کیږي. لیکن تر اوسه پورې عمران خان وینا نه ده کړې. البته لږ شیبه وړاندې هم د عمران خان د وینا په اړه باندې د پی ټی آی لخوا چې هغه په ژوندې بڼه باندې خودلو لپاره چې کومه معلومات هغه یو وار بیا شریک کړه. لیکن د خلک موجود دي په وزیر آباد کې. وزیر آباد د پنجاب یو ښار دی کوم ځای کې چې په عمران خان حمله شوې وه او د دې لکه خلک موجود دي. هغې ته وینا هم شوې دي. شاه محمود قریشي او اسد عمر هلته موجود دي. شاه محمود قریشي وینا وکړه او شاه محمود قریشي به د دې بیا قیادت هم کوي. لیکن د عمران خان وینا ته انتظار دی او خلک په زرګونو باندې جمع شوي دي چې د عمران خان وینا واوري. لیکن تر اوسه پورې هغه شروع شوی ده. خو د دې عمران خان دې ته د وینا وړاندې په لاهور کې چې کوم دی کې خپل کور کې موجود دی د جرنلستانو سره صحافیانو سره خبرې کړې دي او په هغې کې هغه دغه ویلي دي چې دی په انتخاباتو د چې کومه غوښتنه ده مطالبه ده په هغې باندې ټینګ ولاړ دی. د هغې نه به نه پشا کیږي او دی دا خبره کی چې دغه مسلو حل هم دی. یو خبره بل دام کړی ده چې داسې کوششونه روان دي چې دی فوج ته پاکستان فوج ته اترولی شي نو او که انتخابات صفا وشو نو دی وی چې د سره اکثریت شته چې دغه انتخابات په دو تیهای اکثریت بیا وګټي. دا خبره خپل ته کړی دي لیکن لانګ مارچ ته اوسه پورې نه دی راغلی. او دا خبره هم کړی چې د ژوند ته خطر دی او 13 ورځې ویلی چې دی به نور نمونه یو بل افسر نوم یاد کی چی دی دا داوه کی پاره کی په حمله کې دا غی لاس دی
سم اوردون کو تزوی مچ په 3 نومبر باندې د عمران خان په کنټینر باندې چې کوم ځکه دا موجود وو په غی برج شو په غی کې د عمران خان په ګډون یو شمیر کسان جوبل شوی وو او یو تن مړ وو د غی د وجنه دوی د خپل لانګ مارچ سندول وو او نن بیا د پیلولو اعلان کړي تر خان سے بوزي تر زو چې حکومتي چارواکو څه ویل دي
پورے دو حکومت چارواکو زړه بیان دا یو خو لکنن مریم نواز چې کوم تازه بیان دی نو په عمران خان باندې یو وار بیا تور لګول چې په ملکی ګډوډي غواړي او دغه بیانونه د حکومت له خوا راغلي مارچ پاړه باندې تر اوسه پورې د حکومت هغه فیصله موجود ده چې اجازه به نه ورکي او تحریک انصاف بیا د حکومت دغه اجازه د اسلام آباد چې
ترخان صاحب ستاسو آواز پرې شو زه فکر کوم چې د سیګنل او ستونزه ده څنګه چې ترخان صاحب وایي چې حکومت لا هم پر خپل هغه دریز ولاړ لې چې عمران خان تبا په اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازه نه ورکوي تر څو چې دوی په لیکلي بڼه باندې حکومت ته نوی باور ورکړي چې دوی به د دوی لانګ مارچ به پر امن وي دوی دغه جلسه به پر امن وي ترخان صاحب تاسو خبره پرې شو لکه تاسو خپل خبره دغه ځنه جاری کړي چې حکومت څه دریز لري
ته حکومت دا دریز دی تر دې وخت چې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله په وار وار ویل دي چې مارچ ته به اسلام آباد ته د داخلي دو اجازه نه ورکي او د پی ټی آی لخوا چې اسلام آباد انتظامیه ته د اجازت د پاره او دلته وتی او زم غي فوکلو چې پدې کې دی ناست غواړي اجازت نه ورکړي شوی دا یې رستو بیا پی ټی آی د اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړی دا چې اجازت ته ورته ورکړي شي او د پولیس چې کوم یو بیان ورکړي دی د اسلام آباد هغه د عمران خان د پټینا نه ډیر شرایط هغه یې دي چې دا یقین دهانی د مونږ ترا کړی نو تر اوسه پورې اسلام آباد های کورټ ځکه فیصله نه کړی چې مارچ مخکې پور د نه هم نومبر ویل شو چې به راځي لیکن بیا په 3 نومبر څنګه تاسو هم ویل عمران خان باندې چې ډزې شوی په کنټینر باندې نو هغه چې لیټ شو په وخت باندې رانغی نو هغه فیصله لا پاتې ده د حکومت اوسه پورې فیصله دا ده چې مارچ باندې پریږدي او د اسلام آباد په هر ځای کې کنټینر پرتی دی چې کلم د مارچ په دلته راځي نو هغه مخنی ورو د پر ځای په ځای باندې کنټینر پرتی دی چې دغه مارچ مخاوني سي نو هغه سکیورټي ګامونه حکومت اخستې خو فیصله دی زړه دا چې اجازه باندې مارچ نه ورکو
سم ډیر زیات مننه ترخان صاحب د مشل ډیو همکار وو تاسو ته معلومات درکول د عمران خان د لانګ مارچ او بیا په دغه اړه د حکومت د دریس پړ باندې همدغه موضوع کې پاتې کیږو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید پس پاکستان تحریک انصاف له 10 نومبر د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ بیا پھیلولو اعلان کړی تر دې اعلان وروسته د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومتي وزیر کامران منګش وایي چې دوی د لانګ مارچ پر مهال په خیبر پختونخوا کې د جلسو جوړولو پلان لري عمران خان وایي د لانګ مارچ هدف یې وفاقي حکومت اړستل دي چې له وخت مخکې انتخابات وکړي خو مرکزی حکومت وا انتخابات با پر خپل وخت راتلونکي کال کې کوي مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د عمران خان دغه لاجون هدف د پوز د نوی مشر ټاکنه لانجمنول دي له کامران منګش سره د مشل ډیو خبریال غلام غوث خبري کړي او په سر کې ته هم دغه پښتنه کړي چې آیا د حکومت چې کوم دریز دی چې ستاسو د لانګ مارچ هدف د پوز د مشر ټاکنه لانچ منول دي نو په دې کې څومره صداقت ته نو کامران منګش په جواب کې وایي
واضح خبره ده تحریک انصاف د طرف نه زمونږ یو ډیمانډ دی هغه د ارلی الیکشنز دی نور د آرمی چیف یا د نورو معاملو کې د تحریک انصاف هیڅ قسم ته عمل دخل نشته دی نه پکې سلیکشن یا د غشته دی فیوریټیزم پکې شته دی
په دلته اوس په پښتونخوا سم دی کې ستاسو په دغه باندې د این پی د سردار حسین بابک یو قرارداد هم جمع کړی تحریک التوا مې هم جمع کړی هغه دا تور لګی په تاسو باندې یو الزام لګی چې د لانګ مارچ د پاره دی سرکاري وسایل مسائل لگه کی یا لکه صوبه د وفاق خلاف پمانه ده
نه صوبه خود وفاق خلاف نه ده بلکې وفاق د صوبه خلاف ده کتا سو د 25 مئی والا زمونګه لانګ مارچ ګوري پاغه کې د وزیر اعلی صاحب خلاف چې هغه کم قسم ته دغه استعمال کړو ده او بیا کتا سو وګوري وفاقی حکومت چې کم غیر ذمہ دارانه سټیټمنټس ورکړي دي نو دا خو ادر وی اراوند ده
چې کم خپل مارچ د پوره من کولو لپاره څو اقدامات وس کړی دي په دې وسرنی پیس کې ځکه چې په مخکینی دغه کې دلته په پیښور کې احتجاج جوړ کړو په نورو علاقو کې د پولیس لخوا په کې ځینې مقدمه درج شوی دي په بازي بازي زګونو کې او یعنی په بازي اعتراضونو
مکمل به چې کم ده د تحریک انصاف لانګ مارچ پورمنی دا زبنگا کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ او ڈسرپشن یا انسائٹمنٹ شکم دے غدا فیڈرل گورنمنٹ دا طرف نہ دے
دا و دا خیبر پختونخوا حکومتی وزیر کامران منگش چیز منگ همکار غلام غوث ور سرا دا عمران خان پر لانگ مارچ خبری کڑی وی ہم دغه موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ترک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې د کورو چارو وفاقي وزیر دواړو حکومتونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلو ذمواریو د پوره کولو ویلې دي د کورو چارو وفاقي وزیر خبرداري ورکړې که چیرې صوبایي حکومتونه داسې ونه کړي نو پر ضد به یې آئینی ګامونه پورته کولی شي بلخو د خیبر پختونخوا حکومت یو وزیر وای چې مرکز په صوبه کې د گورنر راج عمل کولو سازش جوړ کړی دی نور تفصیل له شاهین بنیری په راپور کې
په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج بحثونه هغه وخت راو پاره دل کله چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د نومبر په تمه په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې کډواله صوبایي حکومتونه د امنیت ټینګ ساتلو خپل ذمہواری نه پوره کوي نو پر ضد به آئینی ګامونه واخستل شي په دغه اړه بیګا مشاهدو سره په خبرو کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی ویل چې د مرکز او تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې او راتلونکو څو ورځو کې ځینې بدلونونه رامنځته کېدای شي
کدل تا فرض کیا گورنر راج لگی ہم نو بیا دادی چې دل تا بدو بیا یو خپل گورنر لگئی نو هغه کی دی شي چې مطلب یو ورځ نیم کې گورنر و لگیږي کدا احتجاج دغه شاندو کوي او مطلب اندغه شن لارې بندي حکومتونو پکې نوول نو بیا خو خامخه چې دی دا گورنر راج د پاره چې دی دا بیا یو لارن جوړ دی بل دا شهباز شریف چې کم سپریم کورټ ته خط لیکلی دی پاغه خط کې هم د دې ذکر کړی چې دا مطلب درو ورځو نه لارې بندي خلکو ته تکلیف دی نو لکه یو قسم جواز جوړي حکومت یعنی سپریم کورټ خبر کونو دور لیو کوشش شروع کړی دی راتلون کې درې سلو ورځې ډېرې اهم دي کدی کې دو د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دو چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې دی بیا به گورنر راج لګي
بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت سبزی د نومبر په تمه په ټویټر ولیکل چې د تحریک انصاف له پر امنه احتجاجا ویریدلی وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګولو سازش جوړ کړی دی نوموړي په خپل بیان کې له اعلی عدالتونو د معاملې د نوټس اخستو خواست هم کړی دی په پیښور کې خبریال طارق افاق وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې د صوبې امنیت خراب دی او حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی نو که گورنر راج ولګي تحریک انصاف ته به سیاسي ګټه ورورسیږي
یو خو هغه ته د اسټبلیشمنټ نه لګیا دی لرن ملاویږي دویم حکومت هغه سره مذاکرات لپاره لږ ډېره تیاری کړې مو نو د نواز شریف چې کوم واضح حکم و شهباز شریف ته چې د سره مذاکرات نه کوي هغه د مذاکراتو لارم بنده ده نو دغه هغه ټول عواملو چې د هغې په وجه باندې هغه ډېر زیات فرسټریشن ته لاړلو او فرسټریشن نه تلو نه پس چې کوم دی که نه هغه اوس هغه ډو اډۍ والا خبره ده د دې نه دا تاثر ملاویږي چې یاره دا دو صوبې چې کوم دی دا د وفاق خلاف بالکل لګیا دي په محاذ باندې ولاړې دي او هغې سره په جنگ دي دوست خو پی ټی ای خپل هم چې کوم دی د خپل مظلومیت د پاره چې کوم دی د گورنر راج په حق کې د چېره په صوبه کې گورنر راج لګي صوبایي خزانه خالی ده
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه تر اوسه د خیبر پختونخوا د گورنر په مقررولو نه دي رضا شوي او دا مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د صوبې نگران گورنر دی د قانوني چارو په او د پېښور هایکورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا مهال ولسمشر عارف الوی او گورنر مشتاق غنی دواړه د تحریک انصاف سره تړاو لري نو کو گورنر راج عملی کیږي آئینی بحران بور سره پیدا شي
اوس آئینی مسله دا ده چې اول خو په خیبر پختونخوا صوبه کې گورنر د مرکز د طرفه نه دی لګېدلې. د پی ټی آی کم سپیکر چې دی مشتاق غنی صاحب هغه قائم مقام گورنر دی، صدر هم د پاکستان تحریک انصاف دی. نو زما په خیال دغه امکانات ډیر کم دی او دا به یو بل آئینی بحران ته وقات ورکي که دی ووایي چې موږ گورنر راج لګو هلته کې عارف الوی صاحب دغه ډایرکشن نه ورکوي گورنر ته. نو دغه یو آئینی بحران برازی او په دغه آئینی بحران کې به د صوبې هم تاوانی او د مرکز به هم تاوانی، د حکومت او د ریاست په منځ کې به هم یو خلاف پیدا کیږي.
د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام د نومبر په اتمه په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ او سړکونو په تړلو سره سیاسي بېقراری رامنځته کړې او باید وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې گورنر راج نافذ کړي. آیا وفاقی حکومت په موجوده سیاسی حالاتو کې گورنر راج لګولی شي؟ په دغه اړه د سیاسي او پارلماني چارو شنون کې قریش خټک وایي چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو دا خبره لګه پیچلې شوې ده.
دواړه وفاق او صوبایي حکومتونه چې دي په یو بند باندې اسې دړکی کوي، په آئینی توګه باندې دا کار دومره آسان نه دی چې وفاق تے دا تلسم آئینی ترمیم نہ پس چرے رسوبے پہ معاملاتوں کی مداخلتوں کی بالفرض کا مداخلت قیم نو دا دا صدر اختیار دے چی صدر با پخپل بانی او اعلانیہ یا پروکلمیشن چرے آغا بکی یا دا قومی سملے او صوبائی سملے چرے دا غی دوارو نبا قرار دا دونو پاس کی گی دا غی پر رنا کے بدا دا اقدام غستی کی گی دوی مخبر دا چی دا نن سب عدالتونو تبم دا غی ثبوت کدی.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. بل خو وفاقي حکومت د مظاهره چیانو د مخې نیولو لپاره تیاری نیولی او د راولپنډۍ انتظامیه د نومبر په لسمه د تعلیمي ادارو د تړل کېدو اعلان کړی دی.
مشال لړیو ته وګورئ چې شاهین بنیر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په خبر پونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګېدو په اړه پوهان څه نظر لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جد باجوا کاری مودا د رواني میاشتې په اخر کې پوره کیږي. حکومت وایي د پوز نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. بل خو تاریخ انصاف ګوند چې د اسلام آباد پر لور لارون پیل کړي کڅه هم مو دا خبر ردوي چې ګواکې د لارون د پوز نوی مشر ټاکنه لانجمن کول دي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي عمران خان په دې لړ کې په حکومت فشار اچول غواړي. په پاکستان کې د پوز مشر ټاکنه ولې مهمه ده او موجوده حالاتو کې د نوي مشر نوم نه اعلانولو
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللی شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسی معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړي چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سعید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننټ جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فهرست کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړې له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنټ یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لنګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهری کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی په دې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشر اطلافی حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کاله لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کېدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاري موده 3 کاله پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې وروسته د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاري موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا اولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دی شي، کې دی شي د فوج طرف نه دا هغه چې لا اعلان مکوي چې دی شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی، خو په راتلونکو دریو اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمډ کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
شال لډیو ته وګورئ، ګولیا ساس راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې د فوج د نوی مشر د ټاکنې په اړه.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ر لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګستی یو لږ شپه کې 15 بجې کیدون کې دي. په روسي نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. تاسو به ووري چې په سند کې د افغان کډوالو څه ستونزې دي، دغه راز په بلوچستان کې د لادرکا بلوچانو په اړه هم راپور لرو، او دغه راز د چلغوزو په اړه باندې هم یو راپور دی. او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو چې کوم ټکه دران دی هغوی څه غوښتنې لري، خو تر هر څه مخکې له عبدالحی کاکړ خبرونه اورو، ځکه چې وخت شوی 5:30.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تریکین صاحب د اسلام آباد په لور ځنډول شوی لاریون به نن د پنجاب له وزیر آباد څخه بیرته پیلېږي. دا وخت د وزیر آباد په کچری چوک کې خلک راغونډ شوي دي او د تریکین صاحب مشر عمران خان ورته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر پر 3 تر بریده وروسته ځنډول شوی چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون ځینې نور کسان زخمیان شوي ول. د قبایلي ضلعو د ټکېدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا پیسو د نور کور له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پرېس کلب کې خبري کانفرنس ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو دړکه ورکړه که پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو د کمې ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د صوبې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. البته څه موده وړاندې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي ول چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالص ګټې 6000 روپۍ او د قبایلي ضلعو پرمختیایي پانګې نه دي ورکړي، نو ځکه صوبا له ستونزو سره مخ ده. د کراچۍ په ګډون د سیم صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 2000 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د نیول شوي افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ پرون مچال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري، خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د یوکرین فوج عمومي قمانداني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خپلو بریدونو کې شدت راوستی دی. د برتانیې کرکټ ټیم د شلوریزه کرکټ نړیوال کپ کې نن په دوه نیم فایلوبه یا سیمی فائنل کې هم ته شکست ورکړی او فایلوبه یا فائنل ته رسیدلی ده. د په دې ترتیب برتانیا به را روانه یک شنبه یعنی د نومبر په 14 نیټه له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې برتانیا د 4 هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د غرامت پیسې ورکړي چې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د برتانیا یو خیریه بنسټ ویلي چې د قربانیانو شمېر 4 برابره تر هغې شمېرې لوړ دی چې پخوا د برتانیا دفاع وزارت خپره کړې وه. د راپورونو له مخې د ماشومان د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې ویمیشته خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو 4 افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړي دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې دې ماشومانو له 1 کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ وژل شوي دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر شایي تر 1500 ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یوه قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي، خو اوسنی شمېرې 4 برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشې او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د 4 د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې ژمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دیره وو چې د جګړې نغری پکې توت و. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2 تر 450 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په جګړو کې د افغان ماشومانو د وژنې په اړه تاسو دغه راپور واورېدو چې مشبر تاسو وړاندې کوو. وزو یوې بلې موضوع ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تړاو لرونکي وفاقي وزیر آغا حسن بلوچ ویلي چې د بولان څخه چې کومې ښځې لادرکړل شوې وي په هغه اړه د بلوچستان د کورنو چارو سلاحکار معلومات سم نه دي. داروسل هغه دا چې بلوچستان حکومت د کورنو چارو سلاحکار ویلو چې په صوبه کې یوې حکومتي ادارې هم خزي نه دي پورته کړي او نه هم اغوا شوي دي. بلخوا د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادی لوري ویل شوي چې کومې خزي لادرکه شوي هغه اوس بیرته خپل کورونو ته تللي دي. نور تفصیل له کوټې د یو ترین په راپور کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي سره تړاو لرونکي وفاقي وزیر انفارمیشن ټیکنالوژي آغا حسن بلوچ ویلي دي چې د ځینو حکومتي ادارو له لوري د اکتوبر په وروستۍ اونۍ کې د کوټ څخه 50 کیلومتره لرې د بولان په سیمه کې عملیات شوي دي او په هغه کې ځینې ښځې لا درکه کړل شوي وي. نوموړي د خبره د نومبر په 9 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړې ده او د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاحکار میرزیا لنګو هغه خبرې رد کړې چې یادې ښځې د قتل د ایف آئی آر په تور کې نیول شوی وي.
دا بولان واقعي او اپریشن و هغه کې څلور کسان شهید شو او تقریبا شپږ لور اغواو کړل بچیان هم اغوا شو. بیا موږ کرانو خپل ځان منګل سره رابطه وکړل هغه بیا موږ جدوجهد وکړل هغه بازیاب شو.
د دې څخه له مخه د نومبر په 8 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزیا لنګو ویلو چې د بلوچستان حکومت یا هم ایو ادارې څوک شدي نه دي تشتولي او نه دا د قبایلي دود او دستور برخه ده. نوموړي د خبره د غوروسته په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس ته کړې و چې کله پر ټولنیزو رسنیو په دې وروستۍ کې دا خبري خبرې شوې چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د عملیات وروسته ځینې مېرمنې او ماشومان حکومتي ادارو پورته کړي دي. د کورنۍ چارو سلاحکار پر ځینو سیاسي جماعتو هغه وخت نیوکې وکړې او ویلي وو چې په سیاست کې د ښځو کارونه د بلوچستان د قبایلي روایت سره سمون نه خوري. د ښځو نوم استعمالول او خپل سیاست پر مخ بیول سم کار نه دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو وسلوال تنظیم په هیواد کې د حکومت او ولس په ضد د ترګري په پیش کې لاس لري. په دې کې ډاکټر نسیم نامی کس د اکتوبر په 28 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ټویټ کړی وو په کوم کې چې هغه و ادارو ته اشاره کړې او ویلي وو چې د بولان د سیمې څخه ځینې مېرمنې او ماشومان پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې حقیقت دا دی چې د اکتوبر په 15 نیټه په بولان کې حدود ساتکزی نامې کس خپل اخشي وزلی وو او پولیسو د هغه د قتل په تور کې دوه مېرمنې وروسته نیولې وې ځکه چې د پیښې وروسته حدود ساتکزی په تېښته کې بریالی شوی وو. د کورنۍ چارو سلاحکار دا هم ویلی وو چې د یادو مېرمنو د نیول کېدو وروسته پولیسو او د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د ډېر احتیاط څخه کار اخیستی دي ځکه چې په ایف آئی آر کې د ښځو نومونه شامل وو لاکن د عدالت څخه د ضمانت کېدو وروسته یادې ښځې بیرته خوشي شوي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې د دې څخه له مخه هم حکومتي ادارو د صوبې په نورو برخو کې څو ځله ښځې پورته کړي دي خو د ده په وینا چې د کورنۍ چارو سلاحکار همیش دا ډول بیانونه ورکړي دي چې د بلوچستان حکومت د ښځو ډېر احترام کوي.
دا لس یو لس شزه او کشنه ماشومان دا پورته کړي وو او ځان سره یې وړلې وو لا پتا کړي وو. بیا دا ډېر سوشل میډیا کې رالی دنیا خبر شو نو بدنامي د خاطر خپل د بیرته بازیاب وکړي هغه ځای لا بولان کې چې اپریشن سوي دی هغه ځای یې وړلې وو بیا هغه ځای کې خپل کیمپ کې دوی بند کړي وو.
د ماما قدیر په وینا چې د آغا حسن بلوچ د پولیسو د مرستیال مشر سره د لیدو وروسته دغه ښځې راخوشې شوي او خپلو کورو ته راغلي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په 19 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
ترزو بلی موضوع تا دا کراچی پا گردون دا سین سوبی پا بیلا بیلو سیمو که پولیسو دا خز و ماشومان پا گردون لدول سو سخ زیاد افغان کردوال نیولی دی. پا کراچی که دا نیول شو افغان کردوال وکیلی منیزا کاکر ویلی چه پولیس هاگ افغان کردوال هم نیسی چه قانونی اسناد داری. خود سین پولیس و حکومت دا غطور نارد کرده ویدا کوی چه یوازی دا غیر قانونی افغانانو پرت دا کاروائی کوی. بلخوا پا کراچی که دا افغان کنسلگری چارواکی وی چه نیول شو افغانانو خوشی کول لپاره حسی کوی. نور معلومات نیاز علی خان په دې راپور کې.
په کراچی کې د نیولې شوی افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ ایډوکیټ د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته وویل د ستمبر په میاشت کې 278 افغانان د کراچی زندان څخه بیرته افغانستان ته استولی دي، خو زیاتره تر اوسه په زندانونو کې بند دي.
په کراچی او جمشورو کې تقریبا 200 افغانان پولیسو نیولی دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. تر دې لمخه د سپتمبر په میاشت کې 208 کسان دوی په دې تور باندې نیولي وو چې موږ بیا ډیپورټ کړل. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دی.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې پولیس قانوني میشت کډوال هم نیسي او زندانونو ته لیږي.
په دې کې ډېر داسې کسانو چې د هغوی سره ویزا او پاسپورټ وو چې پولیس ترې په زور اخیستی دي اوس. همدارنګه په دې افغانانو کې چې د افغانستان ناراضي نو د دوی سره پیسې یا څه هم قیمتي سیزونه وي نو هغه پولیس په خپله قبضه کې اخیستی دي او هغه سامان نه په FIRs کې مینشن دي چې مونږ بیا بعد کې کلیم کوم.
خو بلخوا د سن حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د پولیسو مشر IG سن غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په سن کې میش هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ دي. په وروستیو کې په کراچۍ کې په نیولې شوي افغان کډوالو کې هنرمندان هم شامل دي. په کراچۍ کې د هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډیو ته ویلي د اکتوبر په 15مه د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې FIA د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې 15 سندرغاړي هنرمندان هم نیولي چې تر اوسه د کراچۍ په زندان کې بند دي.
خبر ادا په افغانستان کې دا وخت د موسیقۍ نوم اخیستل ډیر ګران دي. موسیقي کول خو لرې خبره ده. موږ د پاکستان آئین نه، پاکستان حکومت نه او د چارواکو نه دغه التجا او درخواست کړی دی چې دغه سره د زور زبردستی ونه کړی شي، چونکې دا هنرمندي د ډیپورټ کېدو په بجای دي دوی ته شخصي ضمانتونه ورکړی شي چې دوی په پاکستان کې ژوند وکړي.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغانان وایي چې د څو میاشتو راهیسې په زندان کې بند دي، خو هیڅوک یې د تپوس نشته. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استازی ګلودین بیا د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته ویلي چې په څلورو میاشتو کې 315 افغان کډوال د سن څخه بیرته هیواد ته لیږلي دي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تقریبا 345 کسان د سکر نه د کراچۍ نه ماده پر کړې دي او 70 طالب کوشش کوي. نور تقریبا 200 کسان نور انشاء الله در پر اوځي، هغه هم زنه د پورته انشاء الله.
د نومبر په نهمه د خار په تانا مواج کو حبس مکی هم پولیسو یو دیرش افغان کډوال نیولی دي او د پولیسو SSP کیمرای فدا حسین په وینا د دوی په زدي د فارن اکټ ماده لاندې دو مقدمه جوړی کړی دي. بلخوا په عین وخت کې د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شاهی سید د نومبر په نهمه په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې وویل چې سن حکومت په سن کې د پښتنو سره کوم ظلم شروع کړی دی دا د زغملو وړ نه دی. د خبری غونډې په وخت شاهی سید مشال لیډیو ته وویل
په دې باندې ټوټل د پاکستان ټول ایجنسۍ په دې کې انوال دي. آیا په دې بارډر باندې څوک نه دي؟ آیا د فوج څه معنی به نشته؟ یا په دې باندې مطلب چې FC یا وسله رینجر یا د پولیس ټول ناست نه دي؟ او دغه خلک چې راځي او قانوني سینې هم نه دي راپرېږدي.
په سن کې افغان کډوال په ګڼ شمیر کې نیول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د سن قام پرستا سیاسي ګوندونو وار په وار احتجاجي مظاهرې کړې وي او په ټولنیزو رسنیو دای مهم چلولې وو چې افغان کډوال دې له سن څخه وباسي. په سن کې د افغان کډوالو د نیولو او د شاهی سید په تازه خبری غونډه تر اوسه د سن حکومت څه نه دی ویلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. د اتحادیې مشرانو دړکه کړې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پنګو د کمی ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د وفاق لخوا ورته د بجلۍ د خالص منافع 80 بلیونه روپۍ نه دي ورکړل شوي، نو ځکه صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده. تفصیل پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو د اسوسییشن مشرانو وویل چې کدا قبایلی زلو ترقیاتی منصوبو ته د مالی پنګو د جاری کولو مسله حل نشوه، نو دوی به بیا احتجاجونه کوي. د قبایلی زلو د ټیکدارانو د ټولنې مشر ظاهر جان دوی ته د ورپیخو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې زمنګ دا پیټر ګورنمنت نسومنه پندونه جاری کیږي هغه د پروینشل نور ضلعو کې لګی. د دې جی موږ ته ثبوت دا دی چې په سواد کې ټول ترقیاتی کارونه ښه په تیزی روان دي او د هغې کنټریکټر خو زنګ ټول یو بل سره رابطه موږ ته بالکل هغې کنټریکټر نه دا اطلاع ده چې هغې ته پیمنټس کیږي. اوس دې صوبه چې د کنټریکټر په سی ډی آر باندې چلئ چې موږ نه کمې پیسې دي جمع کوي په ټینډرو کې په هغې چلئ کم از کم ډیلی چې 60-70 ټینډر دی یو محکمې لګي او حالانکه پن پکې ور اوپر نه حالانکه د ګورنمنت قانون دا وو چې د یو سکیم چې د ایڈمنسټریټیو اپروول نه ټیکنیکل سینکشن نه پن اویلیبل نه داغه ټینډر دینه کیږي. دوی پاره کې امینډمنټ د دې لپاره کړی چې نه ټینډر دی کیږي خالی ورک آرډر دینه جاری کیږي، مطلب چې ټیکدار به پساو کو او موږ به خپل سیاسي سکورینګ وکړو. دوی به په بل ورځ ور رواني تختې مختې په ولګي ابتدایي وکړي.
د صوبایي حکومت لخوا تر دې راپور جوړولو پورې د ټیکدارانو د دې ستونزو په اړه ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه درې واري صوبې ته د ورپیخو مالی مشکلاتو په اړه په خبري کانفرنسونو کې ویلي وو چې موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې 80 اربه روپۍ نه دي ورکړي او د قبایلي زلو د پرمختیایي منصوبو ځینې مالی پنګې هم نه دي ورکړي او په دې وجه خیبر پښتونخوا صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. خود کرمی قبایلی ضلع یو ټیکدار سید ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او وفاق ترمنځ سیاسي مسلې او د بقایاجاتو مسلې به روانې وي، خو د هغوی د مسلې د حل کولو لاره دا ده چې د وفاق نه صوبې ته رالېږلی شوي د قبایلي ضلعو بجټ دي هم په قبایلي ضلعو کې ولګولی شي.
مدا تجویز دے تو دوی متخپل ہیڈ کو لو کی ڈائریکٹ فنڈ اگر ترچی ڈائریکٹ مرج اضلاعات منتقل کی گی آگا فنڈ دوی تنخواہوں کے صوبائی گورنمنٹ یا سوات کے انور ضلعوں کی لگئی یہ مدا تحفظاتی سغد پار اخبل ہیڈ 10 سال دوبارہ کلو چیز متا ڈائریکٹ پل پنڈ ملے گی.
د شمالی وزیرستان نه د میرانشاه یو ټیکدار لایق مرجان مشال ریډیو ته وویل چې داوی په سیمه کې د پوځي چارواکو تر سوري لاندې منصوبو باندې کار روان دی، حکومت منصوبې چې د صوبایي ادارو د سوري لاندې تر سره کیږي هغه د مالی پنګو د نشټوالي په وجه د ځند ښکار دی.
حکومت د آرمی ملکوم پروګرامونه دی هغه خپل یو فند دی د آرمی سره دوی د امر جریا چې کومې زلي دی هغه کې خپل خپل انجینیر دی فایو انجینیر سو انجینیر ونچاس انجینیر خپل خپل هغه دغه دی کنه نو هغه پروګرام لوندې بالکل چې چرته بلاستینګ شوی دی هغه هم جوړیږي لګیا دی او چې چرته ټو بیل خراب شوی دی هغه هم بالکل سره د سولر سیستم برابرېږي لګیا دی په هغه کې څه مسله نشته.
د قبایلی زلو ټیکدارانو په خبري کانفرنس کې دړکه ورکړه چې که ترقیاتی کارونو ته زر تر زره مالی پنګې جاری نشوي نو دوی به بیا د احتجاج کولو پلان جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وغږست. یو سره زو یو بلې موضوع ته. اکادمي ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. دې غونډې ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څېړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک له لارې ویناوې وکړې. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شبي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون بچا له ډاکټر رفیقي سره مرکه کړو. په پیل کې ورڅخه د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړي.
یوا مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی. په ځانګړي توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو 115 آثار چاپ کړي دي، نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعري ادب کې د ماشومان په برخه کې درې نیم سوه کاله د مخه آثار لرو چې پټې خزانې د حافظ عبداللطیف اڅکزي د اوښ او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو دپاره، دا هم موږ لرو مستند، یعنی حواله جاتی. البته ما ځینې وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو تر څو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډیر اړینه ده، دا په دې ډیر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده، په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې، مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن، د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت، اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداري، د دود، دستور، د کلتور سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي، ډیر خوند پرواخي، هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې، په نظم کې، په نثر کې، په ډرامو کې، په خاکو کې باید موږ په کار واچو. نو موږ باید د وخت د تقاضو سره هم اهنګ د دې د نفسیاتو مطابق د دې د شخصیت سازي لپاره په ادبیاتو کې موږ داسې توکي شامل کړو.
ها، تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغلی ده، انټرنیټ ته، نو انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری، د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو، د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه، داسې شیان فلمایز کو، داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود، دستور، سیمې، وطن، خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. اقل یو خو بیخي اړین دی چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي، باید دغه د خواله میډیا سره موږ دغه سی او مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه، په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي وو چې مقاله وړاندې کړي، رفیقی صاحب، نو هغوی دا غوی دا خبرو تر ورېدو وروسته تاسو څه پوه شوئ چې د نړۍ د نور هیوادونو زمونږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي په تیره د سړی کې د ماشومانو د ادب خبره وکړي؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغې په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمی کچ کارونه سوي وه، پر هغه باندې هر یو خپل خپل رڼا واچول.
دا موږ په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو، ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی چې زموږ همکار هارون بچا ورسره خبرې کړې وي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د چلغوزو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سږ کال به یې حاصلات بهرنیو ملکونو ته واستول شي او په ښه بیه به پلورل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیسا جان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو یو لسوه پنځه پنځوس تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوې چې د اټکل له مخې به یو سلو پنځه لس تنه جلغوزي ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زموږ د جلغوزي ځنګلونه دي او دې خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې په دې اتو ولسوالۍ کې یو لسو پنځه پنځوس تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه یو سلو پنځه لس تنه خالص جلغوزي چاره د استفاده ور جلغوزی دی اگر راتول شوه دی.
بلخوا د جلغوزی و کاروباریان وای د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې بې وخته بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو څه بد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت له مخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزی به راټول کړي. دو تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخ کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کرده او جنغوزی اصل سعی را غلی ده او منگ نریوال تا داغی کهو چه جنغوزی سخ کالی ده ننگرار دیر خیسته را غلی
بوت مراوری دی چه سبایی کی پاکی کی او خارج ملکی تا اولا گی مگدا باید لیار خلوصی شی مگ باید سا کال دوان وانه کی او دینو را کل پر نسبت نورو گای پر سا کال دیر دوانو نر آغلال
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د رایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د رایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپتا او یاتیا نه پر دلته مو سره کار کوي غوته دي رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځیدلی مونږ دا ورته وړی دي دوی هم کار کوي مونږ هم کار کوي
دلته د شیرزادونه د جنغوزی راغلی دي مونږ راځو دغه دي خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیرو خپل کاروبار یو مړې رزق پیدا کو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیرګم حسکمینه کوټ اچین او سپینګر هغه ولسوالی دي چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
دنو زه خبرونه ورسته شی بوت را رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوی عبد الله کاکړ ورستلن خبرونه
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تریکین صاف د اسلام آباد پر لور جنډه وسوي لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد څخه پیلېږي. څه وخت مخکې د دې ښار په کچری چوک کې عمران خان د ویډیو وینا او خلکو ته یو ویډیو وینا وکړله. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر په 3 تر برید وروسته جنډه وسوي چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون پکې ځینې نور کسان زخمیان شوي ول. د قبایلی ضلع د ټیکدارانو اتحادی ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیا کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو د رکه ورکړه که پرمختیا مصوبو لپاره د پیسو د کمی ستونزه هواره نه سوه نو احتجاج به کوي. د صوبې حکومت په دې اړه لاڅنې دی ویلي. البته څه موده مخکې د خزانه وزیر تمیر سلیم جګړه ویلي ول چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالص ګټې 45 روپۍ او قبایلي ضلعو پرمختیایي پنګه نه دور کړې چې د قبله صوبې د مالي ستونزو سره مخ ده. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 2,000 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د نو شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون د مشالې ډوسر په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري، خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د یوکرین فوج عمومي قمانداني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسي تازه بریدونه پر شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې روس د باکموت او اودیوکا سیمو پر لور په خپلو بریدونو کې شدت راوستي. یوکرین په ختیځ کې په جګړه کې شدت په داسې وخت کې راغلی چې د روسي دفاع وزیر د دنیپر سیند غربي غاړې ته په جزئي توګه نیول شوی خرچون ښار څخه د ځواکونو ایستلو حکم کړی دی. د برتانی کرکټ ټیم د کرکټ شلوریز نړیوال کپ کې نن په 2 پایلو به یا سیمی فائنل کې هم ته ماته ورکا او پایلو به یا فائنل ته ورسېده. دوبه د استرا په ایډلټ شار کې وسوه. په دې ترتیب برطانیه با را روانه یک شنبه یعنی د نومبر په 10 له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي.
اذن کوم دې سره د مشال د دونه زین ست خبرونه پای ته ورسېږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو بیا زبوت خبرونه پیلېږي. پر همدې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدئ. خپل قربا اسلام محمد د مشال کوټې ته اجازه ورکړئ. د الله پامان خوښته.